السلام علیکم. په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې. په دې خبرونه کې د دغو خبري کیسو جزئیات اورئ. ولسمشر محمد اشرف غنی بلخ ته تللی او مارشال عبدالرشید دوستم ته یې ویلي چې شمال کې د جګړې مشري وکړي.
محمد اشرف غنی د شمالي ولایتونو د بهتر رانیولو په هدف د سیاسي رهبرانو سره ولیدل.
پر کندهار او اروزګان ښارونو د طالبانو بریدونه په شا تمبول شوي.
اروزګان ټول ولسونه په یو ځای راوتلي دي، که عام خلک دي که ګډ ځواکونه دي، او ټول د طالبانو په مقابل کې وسله اخیستې ده.
له جګړې سره سم دوحه کې د سولې په هدف غونډه طالبان یې پایلو ته خوښ نه دي.
دوی د خبرو اترو ته ژمنتیا نه لري او سولې ته لیوالتیا نه لري. فکر نه کوم چې کوم ځانګړی پرمختګ دی وي.
او نړیوالو ادارو په افغانستان کې بشري وضعیت د اندېښنې وړ بللی. د خبرونې تموز اسدالله لودین هرکلی کوم. تخنیکی چارې طاهر روخان مختوړي. مخکې تر دې چې د راپورونو ته راشو، اسمت څاروان سټډیو ته راغلی چې تاسو ته د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه وړاندې کړي.
د افغانستان ولسمشر د شمالي ولایتونو د امنیتي وضعیت د ارزولو لپاره مزار شریف ته تللی. د امریکا ولسمشر وای د افغانستان د خپلو ځواکونو د استلو پر پریکړه پښیمان نه دی، او روسی او تاجکستان اندراز ازبکستان د افغانستان د پولي په شل کیلومتره کې خپل پوځي تمرینونه بشپړ کړل. د خبرونو تفصیل. ولسمشر اشرف غنی د شمالي ولایتونو د امنیتي وضعیت د ارزونې لپاره نن بلخ ولایت ته ولاړ. د ولسمشر یو ویندوی لطیف محمود ازادي رادیو ته وویل چې ولسمشر غنی په مزار شریف ښار کې له سیاسي مشرانو سره وکتل او د ولسي ځواکونو پر انسجام ټینګار وکاوه. د ښاغلي محمود په وینا ولسمشر له مارشال عبدالرشید دوستم، عطا محمد نور، جمعه خان همدرد او محمد محقق سره ځانګړې غونډه هم لرله. ولسمشر غنی به همداراز د بلخ ولایتي شورا لغړیو د شمال له قومي مشانو او امنیتی چارواکو سره وویني. د بلخ د والی ویان منیر فرهاد ویلی چې ولسمشر غنی به د شمالي ولایتونو له والیانو او امنیه قمندانانو سره د سیمې د امنیتی وضعیت او د طالبانو د حملو د شندولو په اړه خبرې وکړي. له بلې خوا د ملي اسلامي غورځنګ ګوند ویان احسان نیرو نن سهار ازادي رادیو ته وویل چې د دوستم په مشرۍ د طالبانو پر ضد عملیات به نن پیل شي.
پلان دا دی چې د دښمن د تصفیه عملیات د شمال او شمال ختیځ په بیلابیلو سیمو کې پیل شي. له حکومت او امنیتي دفاعي ځواکونو سره په همغږۍ کې به نن د ورځې په اوږدو کې روښانه شي چې عملیات له کوم ځایه او څنګه پیل شي.
د جنبش ویان همداراز ویل مارشال دوستم تیره شپه له ولسمشر غنی سره تر لیدو وروسته او د ولسمشر په امر مزار شریف ته لاړ. د امریکا ولسمشر جو بایدن له افغانستان د خپلو پوځیانو د استلو دفاع وکړه. د امریکا ولسمشر پرون په سپینه ماڼۍ کې خبري اعلانو ته وویل له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د استلو پر پریکړه پښیمانه نه دی او د افغانستان دفاع د افغانانو دنده ده. ښاغلی بایدن په افغانستان کې په تیرو شلو کلونو کې د زرګونو امریکایي سرتیرو د قربانیو او یو تریلیون ډالره لګښتونو یادونه وکړه. ویل اوس باید افغان مشران یو موټی شي او د طالبانو په وړاندې د خپل هیواد دفاع وکړي. بایدن زیاته کړه متحده ایالاتونه به د افغان ځواکونو د جدي هوایي ملاتړ ترڅنګ هغو ته د خوړو، تجهیزاتو او معاشونو رسولو ته دوام ورکړي. وروسته له دې چې د افغانستان د کرکټ نامتو لوبغاړي راشد خان پر نړیوالو غږ وکړ چې د روان ناورین په وتلو کې له افغانانو سره مرسته وکړي. د کرکټ د ملي لوبډلې څو نورو تکړه لوبغاړو هم ورته غوښتنې وکړي. محمد دبی اساخیل او رحمان الله ګوربز د جګړې د پایته رسیدو او د افغانستان د ویجاړې دوه بختوي غوښتنه کړې ده. پرون راشد خان په یو بیان کې نړیوالې ټولنې ته په خطاب کې ویلي و چې هیواد یې له ناورین سره مخامخ دی. هر ورځ ښځې او ماشومان وژل کیږي، کورونه او عامه تاسیسات ویجاړېږي او افغانستان له دې ناورین د وتلو لپاره مرستې ته اړتیا لري. دا خبرونه لاساجی رادیو اوري. روسیه، تاجکستان او ازبکستان د افغانستان د پولي په شل کیلومتره کې خپل پوځي تمرینونه بشپړ کړل. د تاجکستان دفاع وزیر شیر علي مرزا پرون د دغو تطبیقاتو په پای کې وویل
چې دوی د نړیوالو امنیتي سیل سره د
په داسې حال کې چې تر دې وروستیو پورې د امنیت په برخه کې د نړیوالو ځواکونو حضور د واک انډول او د حالاتو پوځي او سیاسي کنټرول ممکن کړی و. له افغانستانه د کابو ټولو نړیوالو ځواکونو وتل د تروریستي ډلو د ویجاړوونکو فعالیتونو د زیاتېدا سبب شوي دي. د روسیې دفاع وزارت ویلي چې په دې پوځي تطبیقاتو کې ټانکونه، زغرګاډي، سوخوی 15 ډوله جټ الوتکې، هلیکوپټرې او نورې وسلې وکارول شوې څو سرتیري د افغانستان له خاورې د وسلوالو د احتمالي حملو په وړاندې چمتو اوسي. د ترکیې دفاع وزیر د پاکستان د پوځ له لوی درسي سره په دوه اړخیزو مسئلو او افغانستان خبرې وکړې. د پاکستان د پوځ د مطبوعاتي څانګې د خبر پاڼې له مخې هلوسیک اکار چې اسلام آباد ته په رسمي سفر تللی، پرون سه شنبه په راولپنډۍ کې له جنرال قمر جاوید باجوا سره د افغانستان د سولې پر پروسې خبرې وکړې. الجزایری چارواکي وایي د دغه هیواد په ځنګلونو کې د اور لګېدو په نتیجه کې لږ تر لږه 240 تنه مړه شوي دي. د دغه هیواد ولسمشر عبدالمجید تبون پرون سه شنبه پر خپل ټویټر پاڼه کښلي چې د پوځ سرتیرو د هیواد په شمال کې سل تنه له اور ژغورلي دي. د الجزایر د ځنګلونو په اور کې 15 سرتیري هم وژل شوي دي. د دغه هیواد دفاع وزارت وایي چې یو ولس نور سرتیري ژوبل شوي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن په خوانی ډیپلوماټ آموس هو چیټین د انرژي د امنیت په برخه کې خپل سلاکار وګمره. هو چیټین به د هغو خطرونو د کمیدو پر اقداماتو تمرکز وکوي چې د روسیې جرمني نورد ستریم 2 نلیک رامست کړی دي. په ختیځ اروپا کې د انرژي د امنیت ملاتړ به هم د شاغلي هو چیټین په دندو کې شامل وي. او د ارجنټاین د فوټبال نامتو لوبغاړي لیونل میسی له پاریس سن جرمن ټیم سره 2 کلن قرارداد لاسلیک کړ. پاریس سن جرمن ویلي چې له میسی سره پرون قرارداد وکړ. د میسی او پاریس سن جرمن ترمنځ له قرارداد وی خبري سرچینې اسوسییټډ پریس خبري آژانس ته ویلي چې میسی به د دې قرارداد په بدل کې نږدې 140 میلیونه یورو معاش ترڅنګ شاوخوا 15 میلیون یورو مخکې تر مخکې ترلاسه کړي.
خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل. دا خبرونه کول شي چې زموږ په ویب پاڼه کې ولولې پته د azadiradio.com. راځو د خبرونه د سر راپور ته. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د ناامنیو په چپو کې نن شمالي ولایت بلخ ته ولاړ. خاغلی غنی هلته له ځایي چارواکو سره وکتل او د غرازي مارشال عبدالرشید دوستم ته دنده ورکړه چې په شمالي ولایتونو کې د جګړو قمانده په غاړه واخلي. همکار مو همدا موضوع تعقیب کړی دا د محل را سره د ټلیفون په کرخه دی. ستړي مشي راځي له دې پیل کوچې. خاغلی غنی په بلخ کې سفر کوم ځای تر سوالې بیر تر استون شوی کابل ته وکړه. همال ته د یو څه پریکړه کړې دي چې لید کاتي درلودلنه.
ولسمشر محمد اشرف غنی بخت په خپل سفر کې د طالبانو پر ضد د جګړې لپاره په دغه ولایت کې امنیتي کمیسیون جوړ کړی دی. د ولسمشر مانی د ویان دفتر مرستیال محمد امیرین لازري ډوډو سره په خبرو کې دا وویل چې دا کمیسیون به په شمازون کې د طالبانو پر ضد د عملیاتو د مرکز په توګه کار کوي. هغه وویل چې دا کمیسیون ته دنده سپارل شوې چې ولسی پاسون کوونکي جاست افغان امنیتي ځواکونه تجهیز او د طالبانو پر ضد په ټول شمال کې عملیاتونه پلان او رهبری کړي. ولسمشر غنی نن له غرمې پس کابل ته راستون شوی دی. تر دې مخکې د ولسمشر مانه یو بل مرستیال ویاند لطیف محمود هم ازري راوي ته ویلي چې ولسمشر اشرف غنی په خپل سفر کې د یو فوقالعاده امنیتي غونډه له سیاسي سره ترسره کړې ده. ښاغلی محمود زیاته کړې چې ولسمشر غنی له ماشال دوستم اته محمد نور جمعه خان هم درته او محمد محقق سره په مزار شریف کې کتلی او له هغوی یې وغوښتي چې د طالبانو په وړاندې جګړه کې نقش ولوبوي. د ولسمشر مرستیال ویاند وویل چې اشرف غنی د بلخ ولایتي شورا استازو، د شمال امنیتي چارواکو او د قومي مخابرو سره هم لیدنه کاته کړي دي. اخو بیا مارشال دوستم له ولسمشر غنی سره لاناست څوش وی ورسته په بلخ کې رسنوي ته وویل چې طالبان به په شمال ځون کې په کلکه وځي. هغه غواخ وکړ چې طالبان خلکو ته د منلو نه دي او خپل پلاویانو نه یو وغوښتل چې دغه په وړاندې قیام وکړي. د وویل چې طالبانو پر ضد جګړه به له تخار، فاریاب او جوزجان څخه پیل کړي. خو د طالبانو یو بیان د ګولا مجاهد بیا د مارشال دوستم دغه سرګندونو په وړاندې خبرګون ښکاره کړ او ازادي رادیو ته وویل چې دا یو بے بنسټه بحث دی. دا وویل چې اوس دوستم د خلکو ترمنځ ځای نه لري. په بل خو بیا د جمعیت د جلا شوې څانګې مشر عطا محمد نور هم له ولسمشر غنی سره لکتو وروسته رسنیو ته څرګندونې درلودې. د وویل چې په بلخ کې دا یو د هغه ځواکونه به د طالبانو په وړاندې جګړه کوي او له ولسمشر غنی سره په ناسته کې د جګړې پر څرنګوالي د ځواکونو په تجهیز او د عملیاتو د سیمو په ترسره کېدو باندې خبرې شوې دي. دا هم وویل چې د اوس مهال د ځواکونو په د بلخ په دهدادي ولسوالۍ کې د طالبانو جګړه د طالبانو پر وړاندې جګړه پر مخ بیايي. دا په داس حال کې دا چې طالبانو تیره شپه د روزګان، کندهار، زابل او بدخشان پر مرکزونو حمله وکړې. د زابر ولی محمد اکبر بارکزی وایي چې د طالبانو حمله یې په شاتم باولې او طالبان د
زابل او کندهار په اړه وروسته راپورونه لرو. صرف ماده ویل کې لک په دې شمالي ولایتونو کې تم شو لک راته د کندوز د وضعیت وایي. د تخار د پل خمری، سر پل او شبرغان چې په دې وروستیو کې طالبانو نیولې دالته نن څه تیر شوي دي؟ جګړې وي او کنه حالات یو څه عادي شوی بیرته؟
په شبرغان کې راپورونه ښایي چې د عبدالرشید دوستم ته وفادار ځواکونو بیا د شبرغان پر ښار عملي پلان کړی دي او همدارنګه په تخار ولایت کې تر دمه خلک خپل هادي ژوند ته دوام ورکوي او د کوم پوځي تحرک نه نه درېدل شوی. خو طالبانو نن د بدخشان مرکز فیض آباد خپل کړ، هلته دوی تحرکات درلوده، د ولایت مانی نیولې ده، امنی قومندانې نیولې ده او له خلکو سره یې هم د قوي مشرانو سره تکتلې دي.
بله،
مجموعه شپه طالبانو پر پد کومري کې د بغلان په مرکز باندې هم حمله درلوده. د دوی په عملی په فایل کې پل کومري سقوط شو او ډېر خلک په دغه ټول شمالي ولایتونو کې چې کابو شمیر 5000 کورنۍ ته خودل شوې دي، له خپل اصلي سیمو به ځای شوې دي، ځینې کابل ته راغلي او ځینې نور ولایتونو ته تښتېدلې دي.
مجموع کې اوس چې دغه د جګړې قومنده په شمال کې مارشال دوستم ته وسپارل شو، مخکې هم د مارشال دوستم کسان دلته فعال وو، په شمال کې نور وسلوال کسان هم وو، پاڅون کوونکي هم وو. څه ویل کېږي په شمال کې فعالان خلک څه وایي چې دوی به څومره وکولای شي د جګړو دغه روان وضعیت به مثبت لوري ته بوزي، البته د حکومت په ګټه؟
تر دمه د شمال له نهو ولایتونو څخه او ولایتونو طالبانو په ولکه کې دي، خو د دغو ولایتونو ځینې مشخص ځایونه لکه قول اردوګانې، هوایي ډګرونه لا هم د افغان امنیتي ځواکونو په لاس کې دي. پرته له کندوز چې نن هوایي ډګر هم طالبانو خپل کړ. عبدالرشید دوستم وویل چې په تخار کې، په سرپل کې، فاریاب کې او په جوزجان کې دوی ملیشیا ځواکونه لري او خپل ځان ته وفادار کسان لري چې د طالبانو پر ضد به دوی عملیات پیل کړي. چې دغه مسلې یو ډول خوشبینی د خلکو ترمنځ پیدا کړي ده او بل دا چې په بلخ ولایت کې ګډ نظامي کمیسیون جوړ شوی دی چې دا هم د ولسي پاسن کوونکو د جذب په برخه کې کار کوي او هم هغه ځواکونه چې د تجهیزاتو له کمښت سره مخ دي هغوی ته تجهیزات مفیدوي.
کور مو ودان. ډېره مننه. په شمالي ولایتونو کې د ازادي راډیو خبریال و چې بلخ ته د ولسمشر محمد اشرف غني د سفر او هلته د شوو بحثونو او پریکړو په اړه تازه معلومات راکول.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
وسلوالو طالبانو نن سهار د کندهار ښار د مرکزی سیمو د نیولو لپاره د امنیتي ځواکونو پر کمربندونو حمله کړي. چارواکي وایي امنیتي ځواکونو د مقاومت په نتیجه کې 15 وسلوال طالبان وژل شوي او 8 نور ټپیان دي. بلخوا د کندهار میرویس روغتون ته په 13 ساعتونو کې د جګړو له سیمو 2 مړي او 8 ټپیان ورول شوي دي. تفصیل په دې راپور کې.
په کندهار کې د 215 متل قلی اردو د مطبوعاتي دفتر مرستيال صادق سا وايي وسلوالو طالبانو نن سهار د کندهار ښار په 9 او 15 اوزه کې د افغان ځواکونو د کمربند پر امنیتي پوستو حمله وکړه چې د امنیتي ځواکونو د مقاومت په نتیجه کې 15 وسلوال طالبان وژل شوي او 8 نور ټپیان شوي دي.
نن سهار وسلوال ترګر د وحشي کرنو په سیر دا ځل بیا د کندهار ولایت د 15 او همدارنګ کوتل مورچه په ساحو کې د افغان ملي دفاعي امنیتي ځواکونو پر پوسټو باندې حمله وکړه، خو خوشبختانه د ملي دفاعي امنیتي ځواکونو له سخت مقاومت سره مخامخ شو. په دغه جګړه کې د تحقیقاتو طالبانو 15 ووجل سو او اته تنا تپیان سو.
بلخوا وسوال طالبان وای د کندهار ښار په درېم شپږم او پنځلسم حوزه کې د امنیتي ځواکونو پر پوستو بریدونه کړي او په اومه او اتم حوزه کې د کندهار محبس له څلورو طرفونو محاصره کړي. طالبانو دوی او افغان ځواکونو ته د اوښتو تلفاتو په اړه څه نه دي ویلي. بلخوا د کندهار میرویس روغتون ته په تیرو څلورویشت ساعتونو کې د جګړو له سیمو دوه مړي او څلوېښت ټپیان وروړل سوي دي. د میرویس روغتون مشر محمد داود فرهاد ازادي راډیو ته وویل چې وژل سوي دواړه ملکیان او په څلوېښت ټپیانو کې څوارلس ملکیان شامل دي چې یوولس ښځې او ماشومان دي. د ښاغلي فرهاد په خبره دغه مړي او ټپیان د کندهار ښار له دوهمې درېمې شپږمې اوومې نهمې او پنځلسمې حوزې دغه روغتون ته وروړل سوي دي.
له کندهار ورځو څنګلوري ولایت ته یې اروزګان ته. د اروزګان والي وایي په دغه ولایت کې د طالبانو ډله ییز بریدونه په شا تمبولي دي. د ده په خبره طالبانو تېره شپه له دریو خواوو د مرکز په ترینکوټ ښار باندې برید وکړ چې د افغان پوځیانو له لوري دا بریدونه په شا وتمبول شول. دا چې طالبان په دې اړه څه وایي او هلته په سیمه کې وروستی حال څه دی په دې اړه پام وکړئ. دې راپورت
د اورزګان ولایت والی محمد عمر شیرزاد نن ازادي راډیو ته ویل چې وسلوالو طالبانو تیر شپه پر ترینکوټ ښار د درې استقامتونو له لوري څخه د لویدیځ او ختیځ له لوري بریدونه کړي دي. نوموړي وایي افغان پوځیانو د وسلوالو طالبانو دا بریدونه چې غوښتلی ترینکوټ ښار ته سکوت ورکړي پر شا تمبولي او مرګ ژوبله یې هم ورته اړولې ده.
طالبانو دا حمله زموږ د ګډو ځواکونو د سخت مقاومت سره مخامخ شول. په نتیجه کې طالبانو څلور کسه مړي تر اوسه پرې لري او شپږ نفر هم زخمیان لري. د اروزګان ټول ولسونه په یو ځای راوتلي دي، که عام خلک دي که ګډ ځواکونه دي، او ټول د طالبانو په مقابل کې وسله اخیستې ده او طالبانو ته واضح پیغام لېږلی دی چې په ترینکوټ حمله مه کوئ، که په ترینکوټ حمله وکړي د سخت تلفات سره به مخامخ شي.
والی وایي په سیمه کې اوس هم درنه جګړه روانه ده او ګڼ شمېر طالبان افغان سرتیرو محاصره کړي دي. محمد عمر شیرزاد وایي د یادې جګړې پر مهال تر دا مهاله پورې یو خیزش مردمی یا محلي پولیس وژل سوی او پنځه پولیس نور هم ټپیان دي. د وسلوالو طالبانو ویان کار یوسف احمدي هم د یوې اعلامیې په خبرولو سره ویلي دي چې پر ترینکوټ ښارې د تیرې شپې راهیسې بریدونه پیل کړي دي. نوموړي وایي د یادو بریدونو پر مهال تر دا مهاله په دغه ولایت کې د قطعې د قومندان لالا په ګډون شپږ کمانډویان وژلي او د قومندان بډي په ګډون یې درې نور ټپیان کړي دي او په خبره یې چې یو شمېر پوستې هم سکوت کړي دي. په ورته وخت کې بیا د اروزګان د ولایتي شورا مسولین د طالبانو دغه بریدونو اندېښمن کړي دي او له مرکزي ادارې غوښتنه کوي چې اروزګان ته توجه زیاته کړي. د یادې شورا مرستیال محمد کریم موسازی وایي افغان دولت باید د طالبانو بریدونه له هغه مخکې شنډ کړي تر څو چې تر ښاره رارسیږي.
اوباس په دې پټن کې د مرکزي چارواکو څخه غوښتنه اروزګان د چې د څو پرې چې د ښار او انګل ته جګړې راسیږي تر دې به تر دا بوله مې چې نو ښاریان د ځای کیږي او به د پولیسو د مملک مرال کوي چې په غاون وقات کې موږ ته کوم کونه ایمایي ځواکونه یا هوایي ضربات ورکړي.
موسازی وای طالبان اوس مهال د ترینکوټ ښار څخه په لس او پنځلس کیلومتري کې د افغان سرتیرو سره په جګړه بوخت دي. بل خوا بیا له سیمې راپورونه ښیي چې د ترینکوټ ښار څخه سلګونه کورنۍ هم دا اوس لا د جګړې د ویرې څخه وتلې دي. د ترینکوټ ښار د خلکو د معلوماتو پر اساس چې پاتې کورنۍ هم له ښار څخه د وتلو په حال کې دي، خو په دغه ولایت کې د افغان سرتیرو له لوري ورته اجازه نه ورکول کیږي چې خپلې کډې وباسي. دا په داسې حال کې دی چې د اروزګان ولایت ټولې ولسوالۍ په بشپړه توګه د وسلوالو طالبانو سره دي او د دغه ولایت د ولایتي شورا د مسولینو د معلوماتو پر اساس چې د مرکز ترینکوټ یوازې شل سلنه خاوره د افغان دولت سره ده.
تازه، دقیق او بی طرف معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت پخپله وکړي.
په افغانستان کې د جګړو له دوام او شدت سره هممهاله په دوحه کې دا دوه ورځې کېږي چې د افغانستان د حکومت او نړیوالو سازمانونو استازي راټول شوي. دوی له طالبانو سره یو ځای هڅه کوي چې یو سیاسي جوړجاړي ته ورسیږي. په همدې حال کې طالبان افغان حکومت د سولې خبرو ته په نه لیوالتیا تورنوي او وایي په دوحه کې له پیل شوو غونډو هم د پرمختګ هیله نشته.
دا په داسې حال کې ده چې د دې ناستو په دویمه ورځ نن هم د تریکا پلس غړي هیوادونه پر افغان سوله غږیږي. تفصیل یې په دې راپور کې.
په دوحه کې د افغانستان د سولې په اړه درې ورځنۍ غونډه، هغه خبرې چې له پای وړاندې د پایلو په اړه ناهیلي څرګندېږي. طالبان وایي افغان حکومت د سولې خبرو ته لیوال نه دی، د دوی پر ضد جګړه اعلان کړي، ځکه له دې غونډو د پرمختګ هیله نه لري. په قطر کې د دې ډلې د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم ازادي راډیو سره خبرو کې حکومت تورن کړ چې د سولې خبرو ته ژمن نه دی.
دوی د خبرو اترو ته ژمنتیا نه لري او سولې ته لیوالتیا نه لري. فکر نه کوم چې کوم ځانګړی پرمختګ دی وي. په لومړي سر کې باید نړیوال په کابل باندې فشار راولي چې دغه ولس خلاصین لاس واخلي.
خو د افغانستان مرکزي پلاوی بیا د طالبانو برعکس د دې غونډو پایلو ته خوښ دی. د افغانستان د مرکزي پلاوی غړی غلام فاروق مجروح وایي دوی د نړۍ د هیوادونو له استازو سره د سولې په اړه خپله طرحه او دریځ شریکوي.
تعدادی از کشورهای منطقه و جهان
د سیمې او نړۍ یو شمېر هیوادونه او بنسټونه د افغانستان د سولې خبرو د همغږۍ پیاوړتیا، چټکتیا او یوې پایلې ته د رسیدو په موخه راټول شوي. د دواړو خواوو له پلاویو سره یې جلا جلا وکتل. دا غونډې نن او سبا دوام لري. د افغانستان د اسلامي جمهوریت د پلاوی له خوا دوی سره طرحه او د سولې په اړه دریز شریکیږي.
د دې غونډو په دوام نن د ترویکا پلس هیوادونو غړي پر افغان سوله غږیږي. د افغانستان د ملي مصالحې عالي شورا وایي د سولې بهیر چټکېدل او د تاوتریخوالي او جګړې پای ته رسیدل دې غونډې ته د دوی اصلي پیغام دی. د امریکا متحده ایالات، چین، روسیا او پاکستان ځانګړي استازي د دې غونډې ګډونوال دي. د سولې خبرو د پرمختګ او یو سوله ییز حل ته د دواړو لوریو د نږدې کولو هڅه داسې مهال روانه ده چې طالبانو بیا د افغانستان په بیلابیلو ښارونو بریدونه روان ساتلي. افغان حکومت هم طالبان تورنوي چې د سولې پر ځای یې جګړه غوره کړې او د شخړې پر سوله ییز حل باور نه لري. په ورته وخت کې متحده ایالاتو خبرداری ورکړی چې هغه حکومت به ونه مني کوم چې د زور له لارې واک ته رسیږي او بشري حقونو ته درناوی نه لري.
ژوند په شیبو کې پروګرام په همدې خبرونه کې واوري.
پر ژوند په شیبو کې پروګرام سربیره د بشري حقونو پروګرام هم درته لرو، خو اوس د بشري حقونو اړوند یوه بله موضوع را اخلو. بیلابیلو نړیوالو سازمانونو په افغانستان کې د جګړې له شدت سره جوخت د بشري وضعیت پراخېدو ته اندېښنه ښودلې ده.
عبدالولی پاتیال له شپاړو ورځو راهیسې د هلمند په جګړه کې له خپلې کورنۍ سره راګیر پاتې دی. دی وایي د هرې ورځې په تېرېدو سره د جګړې شدت تیزیږي او د ولسي خلکو ژوند یې تریخ کړی دی.
موږ نه دلته برق لرو، نه د خوراکي توکي سته په دې ځای کې، او نه هم نور هغه د ژوند د اسانتیاو ته لاسرسی سته. دلته لسګونه هلمندي یا لشکرګاهي اوسېدونکي زخمیان او شهیدان سوي دي.
عبدالولی پاتیال له نړیوالې ټولنې د جګړې پر ښکېلو لوریو د فشار غوښتنه وکړه چې له جګړې لاس واخلي او د ملکیانو خوندیتوب یقیني کړي. اوس د افغانستان جګړه شمال ختیځ، ختیځ، جنوب او لویدیځ ته غځېدلې او هر ورځ یې شدت سختیږي. سمیع حبیب په بلخ ولایت کې ژوند کوي.
دا جنگونه سبب شوی چې اکثریت مند خپل زامن او ځوان خزه خپل خواندان له لاسه ورکړي، او د جنگ له کابله ډیری خلکو خپل کورونه پریښي او مزار ښار ته راغلي.
د هلمند مرکز لشکرګاه اوسیدونکی ولی محمد لشکری وایي د جګړو له کابله ټول عامه خدمات په ټپه درېدلي او قحطي په زیاتېدو ده.
د خلکو کاروبار تر ټپه ولاړ دی. ټول راکړه ورکړه، ټول خرید او فروش باندې پښاکی، هر سړی په خپل کور باندې ناست دی. کچالوږ درلوده، کچا ډیره، هغه به یا خوري یا به سټی. کینې درلوده، هغه به نور د مرخلیت ځان تسلیموي. یعنی په مجموع کې په هلمند کې د خوراک چې شاک وضعیت بالکل پر ټپه ولاړ دی. ټول مواصلات لري بندي دي.
په کندهار کې د پایوان مدني ټولنې مشر حکمت الله صلیحي وایي د ضروری موادو بای د هر ورځې په تیرېدو جګیږي.
خوراکي توکي او ضرورت غیر خوراکي توکي بے حد لوړ شوي دي. په دې ارتباط زموږ غوښتنه د حکومت او د طالبانو څخه دا ده چې په ښار کې روان جنګونه ژر تر ژره بند کړي او د بور له طریقې څخه خپل هدف ته د رسیدو لپاره کار وکړي.
په افغانستان کې د بشري وضعیت پر خرابېدو پرون د افغانستان د ملي مصالحې عالي شورا مشر عبدالله عبدالله هم په دوحه کې د درې ورځنۍ غونډې پر لومړۍ ورځ خبرې وکړې. ښاغلی عبدالله تر پرونۍ غونډې وروسته په یو اعلامیه کې ویلي چې د خبرو پر مهال په افغانستان کې روانه جګړه د یو بېساري بشري بحران سبب وبلله. شغلی عبدالله ویلی په سلګونو زره کسان بې ځای سوي، په زرګونو نور مړه یا ټپیان دي او طالبان د جنایتونو سبب سوي دي. وروستیو جګړو چې د ملګرو ملتونو اندېښنې هم پارولي، د ماشومانو د مرګ ژوبلې شمیر هم زیات کړی دی. په افغانستان کې د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف د ارتباطاتو مشر سم مورت آزادی رادیو ته وویل
یونیسف په افغانستان کې د تاوتریخوالي زیاتېدو ته سخته اندېښنه لري. د 2021 کال له پیله شاوخوا 1500 ماشومان وژل شوي، له سلګونو نورو ماشومانو ماشومتوب تروړل شوی دی او د هغو ظلمونو له کبله چې دوی یې شاهدان وو په رواني لحاظ ځپل شوي دي. د افغانستان کوچنیان سولې ته اړتیا لري.
وسلولو طالبانو تر دې مخکې په افغانستان کې د بشري بحران د سختېدو ملامتي پر دولت اچولې وه. په همدې حال کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو مشر میشل باشلت په افغانستان کې د تاوتریخوالي د زیاتېدو په صورت کې د بشري ناورین د احتمال خبرداری ورکړ.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
د افغانستان د دولت مشرتابه ویلي کابل ته له جګړې بې ځای شوي کسان کولی شي د دې ښار په جماعتونو کې ځای پر ځای شي. د ولسمشر لومړي مرستیال امرالله صالح ویلي چې دوی په دې اړه د حج او اوقافو وزارت ته لارښوونه کړې. لږ وړاندې مې د حج او اوقافو له وزیر محمد قاسم حلیمي نه وپوښتل چې جماعتونو ته د بې ځای شوو د ورتګ امکانات څومره دي.
شک نشته چې الله جل جلاله مسلمانان د یو د بل په همکارۍ باندې امر ورته کړی ده. همدارنګ رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې من کان فی حاجته اخیه کان الله فی حاجته. هر هغه انسان چې دی یو بل انسان یا دی یو بل ورور د ضرورت په وخت کې هغه ته لاس ورکړي، الله جل جلاله به هم له هغه سره همکاري کوي. مساجد په اصل کې د مساجدو دغه فلسفه همداده چې دا د امنیت ځای ده، دا د تسکین ځای ده او دا د سکونت ځای ده. په دا معنی چې انسان هلته پکې تسکین اخلي او هلته پکې اطمینان اخلي. د الله جل جلاله کور ده، د هغه کور بلل کېږي. همدارنګه موږ په بډایو خلکو باندې، په ورنو خوندو باندې، په شرکتونو باندې، په تجارانو باندې غږ کوو چې همدغه ورځ ده. د افغانستان دغه ورځ به همیشه نه وي. دوی ته دوی لاسنیوی وکړي، هر هغه څه چې په وس کې کېږي له دوی سره یې وکړي.
حلیمې صاحب، تاسو دا کسان له نږدې نه کتلي دي؟ تاسو وایي چې پرون ورغلی دغه کابل کې را بې ځای شوو کسانو سره مو ملاقات درلود. دا خلک څه ته اړتیا لري په لومړي ګام کې؟ سرپناه خو به ورته په جوماتونو کې برابره شي، اما دوی فکر کوم له کوره هېڅ څه نه دي راوړي. خوراکي توکي او اړین موادو ته به اړتیا لري. په دې برخه کې به ورسره څه کېږي؟
ما ځکه په تجارانو باندې غږو که دولت هر هغه څه چې په وس کې لري هغوی ورسره کوي. دا چې دوی څه ته اړتیا لري، بلکې هر څه ته اړتیا لري. یوازینی شی چې دوی به یې نه غواړي او اړتیا نه ورته لري او بد به یې شي، او هغه رتی، هغه جګړه ده، هغه د مرمۍ غږ ده، هغه دغه بد حالات ته، دوی هر څه ته، دوی لباس ته، دوی کمپلې ته، دوی سکن ته، دوی خوراک ته، حتی ماشومان دي چې هغوی وچو شیدو ته ضرورت لري چې هغه شیدې وخوري، ځکه مندې نشي کولی. هغوی خپله غذا نه لري تر څو هغوی ماشومان ته شیدې ورکړي.
مسلمانان ټول یو وجود دی، اوس د وجود یوه برخه دغسې زیانمنه شوې ده، را بې ځای شوې ده. کابل ته د عام ولس مسؤلیت څه دی د خلکو په وړاندې؟
احکام ډېر صریح دي. الله جل جلاله فرمایي اعوذ بالله من الشیطان الرجیم وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان. فنيكي او همکاری سره یو بل سره همکاری او تعاون وکي. وسارعوا في الخيرات، دي خير په کار کې منډه وکي، سستی مکه وکيني. رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمایي من كان في حاجته اخيه كان الله في حاجته، ومن كان في عون اخيه كان الله في عونه. دا ټول هغه احکام شرعي دي چې متن هواي چې همکاری وسره بل کوي، منډه کوي، تیز ولاړ سي، هر یو بل نه مخ کې سي. دي کومک
په ولایتونو کې به څنګه دوی ته په ولایتونو کې هم د جماعتونو دروازې خلاصیږي، خصوصا د ولایتونو په ښارونو کې؟
کاملا. د انسان نجات او انسان ته خیر رسول او د انسان حفاظت کول دا له بهترینو عباداتو ده. عبادت اصل او فلسفه هم دا ده چې انسان د جهنم له اوره وساتي. نو د دې به دا معنا نه وي چې موږ دوی په دنیا کې د اور څپو ته اچوو، د دې ګرمۍ څپو ته پرېږدو.
د حج او اوقافو وزیر محمد قاسم حلیمی و.
جنگ دولک سول خواهد.
سول او ملی یوالی ده هر اولس ده بقا او پرمختگ زمانت کنی.
څلور نیمې بجې شوې. مخکې له دې چې د پروګرام دویمې نیمایي ته ورشو، اونیزو پروګرامونو ته لاند خبرونه اورو. عصمت څاروانې وړاندې کوي.
د افغانستان ولسمشر اشرف غنی چې مزار شریف ته تللی، په شمال کې د طالبانو پر ضد د جګړې لپاره ګډ امنیتي کمیسون جوړ کړ. د ولسمشر یو ویندوی محمد امیری آزادی رادیو ته وویل دا کمیسون به په شمال کې د طالبانو پر ضد عملیاتو په توګه کار اخلي. د افغانستان د ولسمشر پخوانی مرستیال مارشال عبدالرشید دوستم وایي طالبان باید افغانستان په شمال کې وځپل شي. د چې په شمال کې د طالبانو پر ضد عملیاتو مسؤلیت په غاړه اخیستی، وایي چې په تخار، فاریاب او جوزجان کې به عملیات پیل شي. د امریکا ولسمشر جو بایدن له افغانستانه د خپلو پوځیانو د استلو دفاع وکړه. وروسته له دې چې د افغانستان د کرکټ نامتو لوبغاړي راشد خان پر نړیوالو غږ وکړ چې د روان ناورین په وتلو کې له افغانانو سره مرسته وکړي، د کرکټ د ملي لوبډلې څو نورو تکړه لوبغاړو هم ورته غوښتنې وکړې. روسیې، تاجکستان او ازبکستان د افغانستان د پولې په 40 کیلومتره کې خپل پوځي تمرینونه بشپړ کړل. الجزائری چارواکی وایي د دغه هیواد په ځنګلونو کې د اور لګیدو په نتیجه کې لږ تر لږه 240 تنه مړه شوي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن، پخوانی ډیپلومات آموس هوچیتین د انرژۍ د امنیت په برخه کې خپل سلاکار ونماوه. او د ارجنټاین د فوټبال نامتو لوبغاړي لیونل میسی له پاریس سن جرمن ټیم سره 2 کلن قرارداد وکړ.
زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري. اوس هم له ژمنې سره سم وار رسیږي اونیزو پروګرامونو ته د بشري حقونو او ژوند په شیبو کې. خو تر دغه پروګرامونو مخکې ستاسو یو شمیر ثبت شوي پیغامونه اورو.
ستاسو له پیغامونو
پدېبات خلک د واټ مشکلات سره مخامخ دي. خاري مسیو چې مرسته ونی کی نو خلک د واټ تعاون سره مخامخ دي. هغه ملاله چې دالمنګ واټ خاري مسیو ته ورسو می شي د بد حالات سره مخامخ دي. خلک کورونا په دې او دې د خوراکي موادو د مستوالي د وګینا روان او ټول کلی خوش خاري مسیو چې کومک ونی کی نو دلته واده ډېر خراب دی. ناورین سره خلک مخامخ دي. ډېره مهرباني وي چې دا زموږ پیغام خیرې مسجد ته ورسوئ. السلام په احترام.
زه د زابل د ولایت د ارغنداو د ولسوالۍ د تعفیر د کلي اوسېدونکی روزي محمد نیمیږم. زموږ په ولسوالۍ کې ډېر وچکالي ده. ډېر باغونه او ډېر خلک وچکالي سره مخامخ دي. ډېرې مسکینۍ دي، شان نستې اوبه نستې غنو مودا شان نستې. زموږ ازادي راډیو د خدای نه ده چې دا پیغام خپور کړي. زموږ ژغ ته لوړپور چارواکو ورسي. زه روزي محمد د تعفیر اوسېدونکی
ملخانی اعظم د خوست ولایت سوبری رسالې کرلو کلنه. زه د عامه روغتیا وزارت خدایلی لرم چې د کورونا وایروس د خېد خپل د ډیرخه خوست ولایت سوبری رسالې په خاص زمو کلی کرلو کې موږ د دې خدا غوښتنه لرو چې دلته راشي. دلته د کلی او د اغار څوا احوال اخلي او موږ سره بیرنی مرسته وکړي او دلته موږ د بیت کلینیک جوړ کړي. والسلام په احترام منم.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر. اساسی او بشری حقوق.
دا اساسي او بشري حقوقونو د خبرونې درنو اوریدونکو یي ویبل خبرونې ته مو زه همین هیواد په سلامونه هر کله کوم. په ځینو کورنیو کې داسې ماشومان او ځوانان هم وي چې یو معلولیت یا یو روغتي ستونزه لري او د هغوی مسولیت او پالل د کورنۍ نورو غړو ته ورپاتې وي. دا ونه په همدې موضوع خبرې کوو چې دا ډول کسان کوم حقونه لري او د ژوند څه ډول شرایط ورته برابر شي. د خبرونې میلمه مو هم د افغانستان د بشري حقوقونو د خپلواک کمیسون د ماشومان او څنګه مشر ښاغلی نجیب الله افغانستان کې داس مشمان چې هغه یو معلولیت لري یا یو روختي ستونزلري ډیر دي خو تاسو چې په دې برخه کې کار کوي معلومات شته دي چې فرزند څومره ماشومان په افغانستان کې داسې چې هغوی یو روختي ستونزه یا یو معلولیت لري او هغوی خپل کورنۍ تور پاتې دي
تر اوسه پورې په افغانستان کې شاس سروې نه ده کړی چې څومره د ذهني معلولیت لرونکي هلک او جلۍ په کورونو کې موجود دي د دې ارقام نشته په داسې د افغانستان د وګړو په توګه د اساسي قانون له مخې چې موږ په اساسو پر وطن کوشتي هغه د اساسي حقونو او ډیرو حقونو نور خبر خمن دي ولی داسې کورنۍ شته په افغانستان کې چې یو دوه درې تر څلورو ذهني معلول ماشومان په کور کې لري لس کلن پنځه کلن شپږ کلن او د ساتي او د ډاکټر واسین نکیږي یا مثلا دوی هغه شکل له مخې پښه وده کوي سر وده نه کوي یا سری وده کوي وجودي وده نه کوي اصلي شکل دري په اصطلاح باندې د دغه ماشومان دي تر اوسه پورې د دې دپاره داسې مرکز چې دغه ماشومان تر منظم څار او روغتیایي څېړنې لاندې ونیسي متاسفانه شته ډېر ماشومان داسې په کورونو کې پټ دي حتی میلمنو ته یې نه ورښیي حتی تړلي دي چې دوی د ټولو حساسي حقونو څخه د یو وګړي په توګه د یو انسان په توګه د خپل حقونو څخه محروم دي په دې کې بله د خوشنیونکي خبره دا ده چې ډېری کورنۍ خپل روغ ماشومان چې هغه هلک یا خور ده یا ورور ده هغه ته وایي چې د دې ورور نه د ساتنه وکړه یا د خور نه د ساتنه وکړه هغه د دې لپاره نو په اصطلاح یو پایواز ده چې په شفاخانه کې داسې یو مریض یا کوما ته تللی وي یا بې هوشه وي نو دی باید ډوډۍ ورکړي دی باید اوبه ورکړي دی باید تشناب ته بوځي دی پخې کړي دا د دوی لپاره نو یو مشقت دی یو شاخه کار ده د دې کار او کار په زغال سنگ په فابریکه کې په نورو معدنونو کې یو ماشوم چې کوي په دا چې د تعریف له مخې هر هغه کار چې په هغه کې د ماشوم ذهني فکري استعداد او وده له منځه لاړه شي یا یې ته صدمه ورسېږي او یا د ده د ښوونې او روزنې وخت بهیر مختل شي او یا فوت شي دا شاخه کار
یعنی تاسو هم اشاره ورته وکړله دغه ماشومان چې اوس مثال له موره داسې پیدا شوي چې دوی یوه ستونزه لري له کومو ستونزو سره مخ دي په افغانستان کې
دوی په دې په صحیح لحاظ د دوی میندې او پلرونه اول خو په کلتوري لحاظ باندې میندې او پلرونه شرمېږي چې ماشومان مثلا د عامه اصطلاح ګرچې دا اصطلاح بشري اصطلاح نه ده موږ هغې ته ذهني معلولیت لرونکي وګړي وایي ولې خلک کوڅو بازار کې ممکن لیونی ورته وایي بربند ګرځي دا په خپل واک نه دي دا په خپل اختیار نه دي یو بل لوی سړی یا خور یا ورور یا مور یا پلار باید دوی پالنه وکړي د دوی صحیح ستونزه ده چې د دوی لپاره داسې شفاخانه نشته چې د دوی تجاوز وکړي ولې یو په داسې په نورو هېوادونو کې دوی لپاره رواني ډاکتران دي روانشناسان دي مختلف تمرینونه دي همدغسې چې د بریل خط دی د نابینایانو لپاره همدغسې چې مثلا د اشارې ژبه ده د هغه څوک چې د خبرو مشکل لري همدغسې نور روشونه او میتودونه دي چې د ذهني مریضان نو د ذهني معلول وګړو لپاره دي چې هغه په نورو دنیا کې دي او مکتبونه دي او منظمي وړي او راوړي متاسفانه دلته نشته د دوی سروې لپاره چې څومره دي چې حکومت او دولت باید پوه شي دغه معلومات نشته د دوی د مکتب لپاره چې دوی په کومو کریکولم یا تعلیمي نصاب باندې دوی درس وایي دغه متاسفانه نشته زه باید عرض وکړم چې زن او میندو پلونه دي تر هغه لید چې خدای نو د دې نه خلاص کړه دا چې دغه ډېر ستر بوج یو خود او مور پایس باندې کوي او سړی د مور دیده یا لسترگ ورته وګوري دغه مور لپاره زکه یو رواني شکنجه ده هر ورځ ورسره ګوري هر ورځ د دې په فکر کې دار زی چې کاش که داسې یو مرکز وي داسې یو نهاد وي داسې یو ځای وي شاید اقل ماته یو سکون پیدا شوی حد اقل سحر را نوړی د دلته الته په اصطلاح دوی ساتلې مازیګر مقام دی به تر وړت احتمال اند شپې مثلا نشوي ساتلې حد اقل د ورځ خود زه خوم کار لرم زم ژوند لرم زم ځان کالی اغوستل لرم زم ډوډۍ اغل دا نو یو رواني شکنجه ده د مایند او پلان لپاره په خاصه توګه دغه ماشومان چې دوی جوړ دي او خوند ورونه دي او هغه د پالن د پرشدا مازاف ته چې ته دا وسات او دا درنونه غورسي دا ځان درنونه سوزي دا ځان ونه وي دا په شاله ځم هم داسې
دا سي محل چې دوی لپاره یو مرکز هم په افغانستان کې نشته د کورونې لپاره هم دا مينیو فشار وي نو څه کول پکار دي د کورونې چلن باید له دغه کسانو سره سره ډول وي
زه از وکم تاسو ته دا د کورونې د واسه وته خبره ده کورونې ټول نه روان شنه سان دي نه معلومات دي او نور رجانه د دې تخنیک ماهر خلک زدار ته په نور دنیا کې دی وګړي په توګه یو څوک چې دلته د مور او پلار نه زیږي دلته هم د افغان دی په هر حالت کې چې کا معلولیت لري کا مثلا زخمی دی کا هلک دی کا جلی دی کا خدای د دې وطن وګړي او دولتونه مکلف دي د ماشومان د حقونو کنوانسیون مخې او په خله دی لویانو د کنوانسیون مخې د ماشومان د حقونو کنوانسیون مخې چې موږ باید دغه لاسرسي د معلولیت لرونکو وګړو لپاره په اصطلاح باید یقیني کو لاسرسي چی شه لاسرسي خوونه او روزنه ته مکلف دولت چې دوی ته ورکی. اول خو ما عرض مداده چې افغانستان حکومت باید سروي وکړي چې په کوم ولایت کې په کوم ځای کې د کوم د خبره راپور ته کی چې و خلکو چې تاسو معلوم ذهنی ما هغه وجه معلومه کی مثلا د نیر د ډیرو نږدې خپلوانو واده کول دي، د جنگ په حالت کې، د یره په حالت کې، د ماینو انفجار په حالت کې، یا امور تاسو پوهیږئ د طبي لحاظه یا امور نشي کولی سالم اولادونه وزېږي، یا امور چې د نهو میاشتو په دوران کې هغه صحي مراقبتونه چې د امیدوار ښځه لپاره په صحت په برخه کې دي د هغې رعایت ونه کړي، هغه ښه خواړه ونه خوري، هغه مثلا سالمه فضا آرامش او سکون دا ونه لري، او په عین زمان کې د نږدې خپلوانو هغه په اصطلاح ودونه وي چې په ګروپو په وینو کې هغه وي په طبي لحاظ باندې. نو طبعا معلولیت لرونکي ماشومان دنیا ته راځي، دغه یو بخش دی چې دلته توجه باید وشي. بل بخش دا دی چې د دې سروې باید وشي څومره دي، د سروې که په ټول افغانستان کې په هر ولایت کې د دې مرکز نشي جوړېدلی، دا باید په هر زون کې جوړ شي. خلک خپل معلولیت لرونکي ماشومان هلته وروړي، راجستري کړي، او وخت نا وخت داسې د ماشومانو د حقونو کنوانسیون یوه ماده ده چې د مور او پلار سره ژوند کول یا د دوی سره نږدې اوسېدل د ماشوم حق دی. دا چې که په یوه هفته کې یو ور ورځي، که په میاشت کې یو ور ورځي، د مور او پلار تګ ورسره ضرور دی، د مور او پلار ارتباط ورسره ضرور دی، حتی که دوی د غیږو ماشومانو مینځ مور تغذیه او نور شیان ورته ضرور دی. بعد هغه نه د دې د ښوونه او روزنه مثلا چې دا لویږي، ډېر ماشومان دي همداسې د اتلسو کالونه تللي دي، لویان شوي دي، د اتلسو کالو سره اوښتي دي، ولې هېڅ خدمات چې تاسو وګورئ پخوا به دلته یوځای کې په کابل کې وي دارالمجانین ولته ویل، څوک چې به ذهني معلول و که ماشوم به و کلون به دغې دارالمجانین ته به راغه کوي چې دا د پلاره اول دغه نوم غیر بشري دی، دارالمجانین د لیونیانو کور یا د لیونیانو ځای. په دې خاطر دغه ماشومان چې د دې هېواد وګړي دي، د افغان د مور و پلار نه پیدا شوي دي، دا حق لري د سالمو ماشومانو غوندې چې په اصطلاح دغه همشمول وي او په ټولنه کې مدغم وي، بدون د توپیر نه دوی ته باید داسې یو خاص منظم پروګرام چې ورو ورو صحتیاب شي او مدغم شي د نورو ماشومانو لپاره، دا د دولتونو دنده ده، دا د هېواد د چارواکو چې د ماشومانو په اړه باندې دوی مسؤول دي، د دوی وظیفه ده چې دوی باید دا ورته یقیني کړي.
دا که چېرې یو مرکز جوړېږي، په کومو شرایطو په څه ډول جوړ شي چې هغه وکولی شي دغه ډول ماشومانو ته په سم ډول رسیدګي وکړي او د دوی او د کورنۍ ستونزې ورسره حل شي؟
زه ارزو کوم چې دغه مرکز باید په امکاني شکل په یو ځای یو ولایت په ځون یا دوه درې جوړ شي، او د مخکې د دې نه چې دا هغه باید یو سړی چې په اصطلاح ډوډۍ ورکوي او شاته یو فامیل ته معلوم دی خپل کورنۍ ټول وګړي چې څو کسان څومره مصارف لرو، دا باید سروې شي چې هغه مسؤول چارواکي چې باید دوی دا سروې وکړي چې په دې هېواد کې څومره ذهني معلولیت لرونکي ماشومان چې د مور ذهنن په اصطلاح ناتواني لري یا کمزورتیا لري څومره زېږېدلی دی چېرته اوسېږي، دا باید سروې شي، راپورونه ټول شي د ولایاتو د ولسوالۍ د مختلفو شفاخانو له لارې، حتی په ډېرو شفاخانو کې په ډېرو ولادي نسایي کلینیکونو کې ځینې شیان ثبت دي، دا باید راټول شي، دا ډیټابیس شي، دا د دې شمېر معلوم شي. په هر ځای کې ممکن په جغرافیایي لحاظ په یو ولایت کې ډېر کم وي، په بل کې ډېر زیات وي، یو کې ډېر محدود وي، هغه چې د ښار سره په ګڼه ګوڼه کې دي ممکن ډېر زیات وي، یا مثلا هغه چې په ولایت لرې پرتو سیمو کې ممکن ډېر کم وي، یا د همسایه ګاونډي هېوادونو سره چې متصل ولایتونه ممکن فرق وکړي. په داسې ځای کې د ځینې مرکزونو د په امکاني توګه باندې جوړ شي، د ماشومان ته شامل شي، تماس د مور او پلار سره وي، ولې منظم پروګرامونه د نورو دنیاو څخه دوی استفاده وکړي چې په نورو دنیاو کې د دې ماشومان لپاره څه پروګرامونه لري. زه شاید د یو افغان هم چې د مور سره کار کوو څلور زامنې چې یو یې دیارلس، څوارلس، شپاړس، اوولس کلن و، دا په زموږ سره په دې ځای کې کار کوو، ولې د دې خاطر چې زه اتلس یا اوولس کاله د څلورو ماشومانو ته ما خدمت کړی، ولې زه ځورېږم که موږ مور او پلار نور زاړه کېږو، که موږ نه وو د دې خدمت به څوک کوي؟ په دې څوک به کوي؟ دا به په کوڅه کې ګرځي، دا به بربند ګرځي، دا به مړ کېږي، ولې د په ډېرې مجبوریت خپل کور دا شان ټول خرڅ کړو، ډېر مشقت یو دوه درې کاله په یو هېواد کې تېر کړو، بل هېواد کې، بالاخره یو اروپایي هېواد ته، امریکایي هېواد ته لاړ، هلته په هغه په یو ځای کې راجستر کړو چې اوس موږ آسودهیي، په میاشت کې یو ورې ګورو، نور موږ یو دوه ماشومان هم سالم دي، موږ خپل ژوند کوو. نو دغسې یو رواني تضمین د میندې او پلارونو ته چې دوی باید که دوی نه وي مثلا دغه ماشومان یو څوک د دې غم خوري، د دې پالنه کوي، تخنیکونه او روشونه دي چې دوی حداقل دومره شي چې په خپل ځان باندې پوه شي او ډېر ستونزې ټولنې ته او اجتماع ته دوی ونه لري. دغه بله خبره ده، او د ښوونه او روزنې سیستمونه شته دي چې یعنی دوی لپاره داسې شبانه روزي، شپه او ورځ داسې لیلیه ورته جوړه شي چې هملته اوسي.
ډېره زیاته مننه درنه اورېدونکو، دا وه د دې اونۍ د اساسي او بشري حقونو خپرونه تر بلې اونۍ ښه وخت ولرئ.
ژوند په شیبو کې
لاندې باندې کې دا واچو شیروا باندې برابر کړل دی. شیروا کې به مړی خوړه واکه به دغه شي
خالونه واړه شنه خالونه زن خاله نو کجی بدی کوله
ارغا اس بې تکړه اس بې تبه په دیوانې سپریږي سهار سهار په دیوانې منډي وي په ډیرو ځایو کې.
درنو دوستانو سلامونه مې ومني. آیا خبر یاست چې بی بی مهرو څوک و؟
بی بی مهرو دغه موجوده کله چې دی کلی کې اوسېدله دا دی و بل ځوان سره واده کړی و. او کله چې د واده شپه وه ځوان وکتل چې د کلي ځوانان نشته. پوښتنه یې وکړه چې د کلي ځوانان چیرې دي. سپین ګورو ورته وویل چې د کلي ځوانان غزا ته تللي د انګریزانو سره وجنګېده. ټپي شو یا د دې ټپونو نه شهید شو. هماغه و چې ځوانانو د ده مړی کلي ته راووت. لیکن کله چې دوی کلي ته راورسېدل بی بی مهرو د ده نه مخکې مړه شوې وه.
او د بی بی مهرو د سیمې په هکله خلق څه وایي؟
بی مهرو چې ده یو ښه منطقه ده او خلق یې ښه با اتفاقه. نو اوبو وضعیت د شان نامې خدا په ښه درجه کې دي.
نن همدا موضوع څېړو په پیل کې د بی بی مهرو په اړه لنډ معلومات وړاندې کوو. د یاد ځای تاریخ او ارزښت روښانه وو ملتیا موقع. قدرمن اوریدونکو د کابل په شمال کې به مو د بی بی مهرو د زیارت غونډۍ او ښوونځي په اړه خامخا اوریدلی وي. بی بی مهرو یوه ښکلې رښتینې او خواریکښه پیغله وه چې تل به یې په کلیواله جامه کې له خپل مور پلار سره په پوله او پټي کې کار کوه. نوموړي دومره ښایسته او جذابه وه چې د کلي د ټولو خلکو پام ځان ته اړولی و. عزیز هم چې د همدې کلي اوسیدونکی و په ښکلا، صداقت، لیاقت او زحمت کې له بی بی مهرو څخه کم نه و. د بچې په ځمکه کې کار کاوه په بی بی مهرو به سترګې لګېدلې. د وخت په تیریدلو سره مین شو او خبره تر خواستګارۍ او واده ورسېدله. د علومو اکاډمۍ علمي غړی حبیب الله رفیع د بی بی مهرو او عزیز د غیرت او ویاړ کیسه کوي.
بی بی مهرو دغه موجوده کله چې دی کلی کې اوسېدله معارف کوشش کوي چې د مشهورو خلکو نومونه په مکتبونو کې په دې سلسله کې د بی بی مهرو مکتب هم دی. کله چې بی بی مهرو کې مکتب جوړ شوی د غونوي د دې په نامه کړی. دا د یوه بل ځوان سره واده کړی و. او کله چې د واده شپه وه ځوان وکتل چې د کلي ځوانان نشته. پوښتنه یې وکړه چې د کلي ځوانان چیرې دي. سپین ګورو ورته وویل چې د کلي ځوانان غزا ته تللي. انګریزانو په کابل حملې شروع کړې ده د اسپایي غره نه. هماغه د واده د تخت نه راپاڅېد او په غازیانو پسې ولاړ. هلته یې مسلسل جهاد و جګړه وکړه د انګریزانو سره وجنګېده. بالاخره دوی درې ورځې وروسته هلته ټپي شو بیا د دې ټپونو نه شهید شو. هماغه و چې ځوانانو د ده مړی کلي ته راووت. لیکن کله چې دوی کلي ته راورسېدل بی بی مهرو د ده نه مخکې مړه شوې وه. البته یا د زیاتو چرتونو غمونو نه یا کومه ناروغي ورته پېښه وه. مطلب هغه د ده نه مخکې مړه شوې. نو بیا یې د قبر هم د دې په څنګ کې د بی مهرو په غونډۍ جوړ کړ او بالاخره د دې کلي نوم شو بی بی مهرو. دا د افغان او انګریز د دوهم جنګ کیسه ده. یعنې په 1800 کې په دې اساس بی بی مهرو مشهوره شوه. غونډۍ د دې په نامه شوه. او دا و عزیز چې خاوند یې و پاکو شهیدانو پیس یادیږي او خلک اوس هم زیارت ته ورځي په ډېر درانه نظر ورته ګوري او قدر یې کوي.
بی بی مهرو چې ژوندۍ وه څه یې کول؟ څومره تحصیل یې وه؟ څومره لاسته راوړنې یې درلودې؟
هغه وخت د تحصیل موضوع نه وه. دا د 130 کلونو خبره ده. لیکن هغه وخت یوازې تحصیل د شعور وسیله نه وه. په ولس کې یو سلسله ملی ارزښتونه وو، یو سلسله کورنی ارزښتونه وو. کورنۍ به خپلو لونو ته، خپلو زامنو ته زده کړې ورکولې، خبرې به یې ورښودلې، د وطن مینه به یې ورښودله، د وطن سره به یې علاقه ورښودله، د وطن مشاهیر به ورته یادول، د افغانستان د تاریخ فصلونه به یې ورته ویل. نو په دې اساس هغه وخت زموږ ځوانانو، زموږ پیغلو ډېر ژوندی شعور درلود. تاسې وینئ چې په لومړي انګریز او افغان جنګ کې د نارینه وو تر څنګ ښځو برخه اخیستې، په دوهم افغان انګریز جنګ کې د نارینه وو تر څنګ ښځو برخه اخیستې، او هغه ملي احساسات چې د دوی په وسیله خلکو ته بیان شوي دي، هغه تر اوسه یادي. مثلا ملاله هم د همدې وخت ده، هغه هم په دې دوهمه جګړه کې فعال و په میوند کې.
تاریخ پوهان وایي چې د بی بی مهرو سیمه یو کلی و، او کورونه یې هم له خامو خټو څخه جوړ شوي و. خلک یې په کرنه او مالداری بوخت و، او ځینو یې څرمنې هم جوړولې. د همدې لپاره خو یوه کوڅه په څرمن ګنډونکو باندې مشهوره وه. په بی بی مهرو کې یوازې د قصابۍ کوڅه له پخوا څخه پاتې ده، نور ځایونه نوي جوړ شوي دي. تنای جان منګل د یادې سیمې د ارزښت په باب وایي چې مهمه او د پام وړ ده.
چې تیریږي مکتب یې ده، بیمارو غونډه هم ده، بیمارو غونډه هلته هدیره هم ده، د بیمارو هدیرې په نوم. اوس نوي نوي منزلونه پکې جوړ شوي دي، نوي نوي لارې پکې تېرې شوي دي، فرزن پلزګانې پکې جوړې شوي، بلند منزلونه پکې جوړ شوي دي. ولې په پخواني حالت اوس نه ده پاتې، اوس یې ډېر بدلون د بیمارو څخه کې راغلی دی. یعنې هغه پخواني د کابل اصلي خلک دي، د زاړه ښار یو د دیوانانو فرزن دغه سیمه یا د بیمارو سیمه د دې اصلي کابلیانو سیمه ده. اوس ډېر کابلیان چې دي دغو جنګونو د دغو تراجدي پیښو له امله ډېرو کوچ کړی دی، ډېر تللي دي خارجي هیوادونو ته، یعنې بهر ته تللي دي. او دلته ډېر ما وانته خلک راغلي دي اوس هغه بیمارو کې اوسېږي. نو زه فکر کوم چې د بیمارو خلک ډېر هغه زاړه هغه پخواني خلک هغه اصلي اوسېدونکي چې دي کابلیان دي هغه به نه وي، ډېر به کم پاتې وي. بیمارو لاره چې په تېره شوې ده دا د کابل بینلي ډګر سړک په عمومي سړک په غاړه پرته د بیمارو، یعنی هر خارجي رئیس جمهور یا نور میلمانه چې راځي د بیمارو لاره هر دولت مقصد چې ملاقات لري یعنی افغانستان تر داخلي، نو یوه اساسي لاره ده. دغه مقصد ډېر عمومي لاره ده، ځکه چې په دې لاره نه هر څوک تګ او راتګ کوي، او دا سیمه باید ښه ښکلې جوړه شي او صحیح جوړه شي تر څو چې د سیلانیانو یا د خارجیانو پام یوغې ته وګرځي.
اکثره کسان چې د بی بی مهرو پاک لاوري نو هیله دا وي چې بی بی مهرو غوندې شخصیت شي. په دې اړه د کابل اوسیدونکي روشن او ورپسې له بغلان څخه د راغلي معاصل احمد ګل خبرې اورو.
د بی بی مهرو پختو دغه قصې مې اوریدلې دي، ډېرې یوه با غیرته با شامته ښځه وه. نو همیش داسې کینو بیا د منګ یو تره ده، بیا د همدغه په باره کې قصې کوي. دا غازی ادی بی بی مهرو دغه دوی بیا دغه دوی یادوی دغه دوی قصه کوي. نو یعنی غیرت و شامت صاحب د جنگ اند هر چی که دوم را مخکی وسه نو هیڅ ویل پخته نه مګا ډیر می خوښید وخت ته لاړه ما بیا متر وو ویلې دغه اندغه مثلا دو مکتب دی بی بی مهرو ده او دغه هم تپه ده. بیا مول ته دریدلم نو لیدم چې خدای کاش که هغه وخوای چې دغه په څنګ کې زم ولاره.
د مکتب په دوره کې منده غنانو موریدل چې بی بی مهرو بی بی مهرو نو یو مکتب په نوم باندې دا او ډیره ویاړلې او تکړه ښځه وه. ټولنه ته دونه غټ خدمت کړی ده، یعنی ډیر لوی خدمت یې کړی ده. بی بی مهرو چې نوم یادیږي دا په کتاب کې په بلځ کې بلځ کې نوم اورو ډیر پی ویاړ کوو چې افغانه ښځه ده، داسې یو خدمتونه یې کړي دي. دا توان خو هر چا کې شته، دا وړتیا هر څوک لري، هره ښځه یې لري. ښځه د نارینه وو نه کمه ده، د نارینه وو د ښځې نه کمه دي، خو خبره د متحد کېدو ده چې هغوی سره هم څوک لاس ورکړي په ټولنې ته خدمت کولای سي. هر څوک توان لرلی سي چې بی مهرو په شان سي، د ملالې په شان سي.
زما نوم اید محمد
تخلص می بغرض د پکتیا ولایت د اریوب جازی ولسوالی د جبارخیل کلی وسیدون کیم. ز شاعر یم هم د تاریخ استاد یم. ز د آزاده رادیو نه د ژوند په شیبو کې خبرونه هر وخت اورم. ډیر استفاده میتنه وکړی او همیشه د پر خپل رادیو د ځون سره کېږه د همیشه د پر او مقصد دغه پروګرام می مو ډیر زیات خوکی.
د بیبی مهرو د غونډی پر سر د بیبی مهرو او عزیز قبر دی. خلک زیارت ته او کله هم د میلې لپاره اوږته راځي. ګلاب خان چې په یادې سیمه کې اوسیږي په دې باور دی چې د بیبی مهرو اوسیدونکي په اتفاق او اصیل کابلیان دي، ځکه خو دوی ښې خاطرې ورنه لري.
بیبی مهرو سده یو ښه منطقه ده او خلک ښه با اتفاقه نو اوبو وضعیت د شان نامې خدا په ښه درجه کې دي. دولس کاله کېږي چې موږ هلته له پاکستان هم کډه وکړه راغلو دلته په بیمارو کې. اوس هم کور کرایه ده. له بیمارو لا تروسه نه وتلې. موږ لا تروسه له بیمارو کومه بده خاطره نه لرو.
مثلا کابل کې سیمې ډېرې وې، ولې دې غوښتل چې بیمارو انتخاب کړي؟
بیمارو سیو قلب د کابل او وضعیت یې دغه لپاره خو خپلوان مو دغلته زیات ول. د مو خپلوان لپاره چې خپل بازوم هم دغلته پراته ول، د اندغه خپل بازو لپاره موږ دغلته راغلو.
د بازار پاک لیراتو مثلا یو چرته څوک وسیږي، نان وایي ضرورتي، دوکان ضرورتي، مارکیټ ضرورتي، دا شی درته نږدې دي؟
هر شی موږ ته مجهز دي. نان بایان، مسجد، مکتب، دوکانونه، بازار ټول ته نږدې دي. غونډۍ ته خو په هفته کې یو پیره جمعه کې بعد لمانځه یو چکر ورزو.
څومره دی خوښیږي هلته څه ګوري؟
دیدن د خلکو، بعضې ساتیري لپاره. په کابل کې نور ځایونه نشته. موږ ته بهترین ځای د بیمارو غونډۍ ده. له انډیوالانو سره بااتفاقه بااتحاد اندغلته کینو سات ساتیري کوو. بس همدغه بهترین ځای ده موږ ته.
درنو دوستانو، دا و ژوند په شیبو کې خپرونه تربیه ښې چارې.
دهستم شور ما شوری ما شروسم دهستم شور ما شوری ما شروسم پکاز کاتے کردم مجمروسم پکاز کاتے کردم مجمروسم دهستم شور ما شوری ما شروسم دهستم شور ما شوری ما شروسم چپز کریے خلوت بت کنا کیجی چپسے کریے خلوت بت کنا کیجی تہ سنم پیات میں جگرو سو تہ سنم پیات میں جگرو سو چتا حسن شور ما شوری ما شروسم چتا حسن شور ما شوری ما شروسم پکا رکھتا یہ کوردا مجمروسم چتا حسن شور ما شوری ما زلف خوش پہ خال پغیس کے واخس جتا زلف خوش پہ خال پغیس کے واخس دا پلک پشبستان کے کمروں دا پلک پشبستان کے کمروں دهستم شور ما شوری ما شروسم
پکاره کاته کور دا مجمرو چو چه دا اصفن شور ما شوری ما شدو چو تبسمیه تا گوشه یو خلکڑا پٹا دس کلا ہو چمیه کوردہ آزارو سو